ډیورند په کرخه د تګ راتګ لپاره نوي مقررات وضع کړي. پاکستان وایي د افغانستان ټول وګړي به د راتلونکي میاشت له پیله بیل قانوني پاسپورت او ویزه پاکستان ته پریښودل نه پریښودل کیږي. بلخوا ایران له طالبانو غواړي چې د غیر قانوني کډوالو د مهاجرولو لپاره پر پوله څارنه زیاته کړي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې د ډیرو افغانانو کوربه دي ولې داسې چلند کوي د افغان کډوالو سره؟ پر عواملو او حلارو باندې نن د پروګرام د میلمنو سره خبرې کوم او ولې د پښتنو په سیمو کې افراطیت او تشدد لا هم جریان لري. د دې افراطیت لاملونه څه دي؟ د بل ملما سره په دویمه برخه کې خبرې کوم. سلامونه. تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګوري. زه ګالیا رانا نورستانه ما پروګرام په لنډ خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین پر رسمي بلنه دغه هیواد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شي ژانګ ایالت کې د ترانس هیمالیا فورم په دریمه ناسته کې ګډون کوي. دغه په وینا په یاد فورم کې د هیمالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ایز اتصال خبرې کوي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. پاکستان پریکړه کړې چې د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه افغانان باید د پاکستان خاورې ته د ننوتلو لپاره د اعتبار وړ پاسپورت او ویزه ولري. د افغانستان څخه پاکستان ته د سفر لپاره نور اسناد نه منل کیږي. بلخوا د بهرنی نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د جنوبي اسیا څنګه د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنېږي. د بهرنی نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي چې دې ستونزې ته دې باید پاملرنه وشي. او د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي چې له داعش سره د طالبانو مبارزه د دوحې د تړون له کبله نه ده، بلکې د هغه په خبره دا مبارزه د طالبانو د داخلي قدرت د ساتلو لپاره ده. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې کلک منتقد دی، وایي طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د هغه دا څرګندوي د بهرنۍ اړیکو کمیټې پرون یو اعلامیه کې خبرې کړې دي. جمهور رئیس بایدن تیره اونۍ ویلي وو چې طالبان د دوحې د تړون په بنسټ له طرحګری سره مبارزه کوي. خو د ښاغلي مکال په ان چې داعش خراسان څنګه په ضد جګړه د داخلي قدرت ساتلو لپاره ده، سپینې معنی لا د مایکل مکال په څرګندونو سره دی ویلي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، د کډوالې د ترخوش په ورځو د یادولو ترڅنګ اوس له طالبانو غواړي چې د دوی لاسنیوی وکړي. طالب چارواکي که څه هم د سهولتونو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي، خو شنونکي په دې باور دي چې چه بیروزګاری تر څنګ د نجونو پر مخ د خونځیو بندیدل هم د بیرته ستنیدونکو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ دی.
هیواد ته تازه راستانه سوي افغانان که یو خوا په پاکستان کې د کډوالۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي، نو بل خوا هیواد ته نه راتلو وروسته هم د ژوند له کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي. لال شیر له پاکستانه د راستنېدو کیسه کوي.
د شي زنانه نه ولې چې څلور میشته پتیرې کړې، نو لري زنانه چې دی هغه په اولاد نه جوړوي چا باندې پری خو دی دلاره مونږ چرتلو دی بچی مې چرګاغس یو ول درې زره په براکه مزه داستا شنو ایشره نه واغاسو حدیث کې لا تخم نو دا شانته ال شروع لا کافر لاله مونږ منی خو دوم ظلم مونږ سره نه وکړي لکه دای چې مونږ سره کوم ظلم شروع کړو.
که څه هم په دې ورستیو کې زیات شمیر افغانان له هیواده د وتلو په هڅه کې دي، خو په ورته وخت کې یو شمیر بیا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راغلي. دغه بیرته ستانه سوي کډوال د ژوند د سختیو او کړاوونو یادونې کوي.
نورم زکه لرم نه جایداد لرم دا وطن کې ورور ایس نه لرم. د مشرانو د امارت نه دا غوښتنه ده چې مشته وی وروره سرپناهی راکی مشته وی وروره ځای او نومرم ذکر راکی چې مشکل کور ودان خپل کور په ودان کو خپل ژوند زندگی دلته شروع کو.
وروسته له هغه چې د 2020 کال په اگست کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، ډیر افغانان د بیلابیلو ستونزو پر اساس د وطن پریښولو ته مجبور سول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د تازه راپور پر اساس 3.6 میلیونه زیاتو افغانانو وطن پریښود. د دغو کډوالو زیاته برخه په ایران او پاکستان کې میشت دي. طالب چارواکي په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې او له هغوی سره روان تاوتریخوالی مني.
نماینده ها تعیین شد اینا بیان به از وضعیت و حالت مهاجرین پرسان کنه و دیدن کنه چی مشکلات هسته. باز همو حالت و مشکلات باید خب امرای ریاست الوزاره شریک بسازه و از برای مهاجرینی که از پاکستان یا از ایران برمیگرده باید که به اونا جایا را مهیا کنه و مشکلاتشان را باید که در نظر بگیره تا اینکه اقدام کنه مشکلاتشان را حل نمایه.
د سیاسي چارو شرونکو یوسف امینزاده وایي چې د بیکاری ترڅنګ د جنو پر مخ د شونځو بندیدل هم د بیرته راستنسیو افغانانو لپاره یو اندیشنه ده.
هغه خلک چې تخصص لري، مثلا لار دي ډیری منځوانان دي کډرونه دي، هغه ته د فرصتونو مساعد کی چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. د دولتونو د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټول افغانستان وګړو ته سرپناه باید مساعد کی، د ژوند اسانتیاوې باید ورته مساعد کی، مکاتب، درس، مثلا شفاخانه، ځکه چې یو سړی باید هر نشي چې د خپل هیواد نه بل هیواد ته دایدي هلته استوګن کیږي.
که هم طالب مشران تل کډوال سوی افغانان ته د بیرته راستنېدو خبره کوي، خو دغه کډوال په هیواد کې روانه بیروزګاری، اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او په افغانستان کې کار اهلي کار ته نه سپارل مهم خنډونه بولي. شمس آرین، امریکا غږ.
پاکستان وړي د ډیورن پر کرښه د تګ راتګ لپاره نوي مقررات وضع کړي. پاکستان پریکړه کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه افغانان باید د پاکستان خاورې ته د ننوتلو لپاره د اعتبار وړ پاسپورت او ویزه ولري. آیا د دې پریکړې پایلې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د قومونو ترمنځ سوداګري او اړیکې محدودولی شي؟ د همدې موضوع په هکله د پروګرام د دوه میلمنو سره خبرې کوم. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل صدیق الله کاکر صاحب او همداشان د سیاسي چارو شنونکی مولانا خانزیف صاحب. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته په پروګرام کې خراب لاس وایم. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. خانزیف کاکر صاحب، راځي پیل ول تاسو وکړو چې د دې نوي مقرراتو سره پاکستان څه غواړي ترلاسه کړي؟
وعلیکم السلام، مننه چې ما ته وخت راکو. پاکستان په افغان مهاجرین نور په پاکستان کې ځای ورکول نه غواړي. دا پلان د ډېر وخت شو، هغه ځان چې تجربه کار په بارډر باندې جوړېدل شروع شول، هغه ټایم دا پلان جوړ افغان مهاجرین دا نیکو د کښتلو بعد افغانان مهاجرین به تر استول کیږي. صدا افغانانو مهاجرینو باندې دغه په کراچی او په نړۍ کې د ویلا ټیم کې په پاکستان کې ریک ډون شروع دي. ټول واړي د ټوپري افغانان وطن ته واسطي په دې باندې بیا د رقم رقم تورونه لګي. کله وایي چې دا په کراګري کې لاس لري، کله بیا وایي چې دا د ملک اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، کله وایي چې دلته بیا نو دي داسې چې کوم دته حالات یې هغه خراب کړي دي. الګ دای چې یو مسته پاکستان وز واړي چې افغانان چې دا څومره هم دي، د 3.1 میلیون افغانان یا دوی دا پټ افغانستان ته واسطي، نو دا واړي چې افغانان به ته واسطي او په ملکي د افغانستان سره یو داسې روابط جوړ کړي لکه څنګه چې د ایران سره دي یا د چاینا یا د نورو ګاونډي مملکتو.
اوس به بیا بل پښتنه به دا هم وي کاکر صاحب چې دا څومره عملي ده. خو له دې وړاندې غواړم چې د خانزي صاحب نظر ولرم. خانزي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د دې پریکړې پایلې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د قومونو ترمنځ سوداګري او اړیکې محدودولی شي؟
ډیره مننه. سلامونه احترام ټولو ته. څومره هم چې بدبختی په افغانستان کې روانه ده، د 13 کالنه نو د دې ټول اثرات ټول اغیز چې کوم دی په لرو بر وطن باندې دی، بیا په ځانګړي توګه باندې د ډیورن په کرخه باندې چې کوم 1 کروڑ پښتانه میشي، نو په 2015 او 2016 کې دغه د ډیورن په دې کرخه باندې ازغن تارونه هم راخلې شو، دغه سره سره پوزي قلاګانې په دې باندې جوړې کړې شولې، دغه رنګې په سونو دلته کې کندونه د تګ راتګ د ولسونو ترمنس باغې کې 14 غټلارې وي، په 14 غټلارو کې تورخم څنګه سکول او د غلام خان او چمن نو پاس او داسې بینشي او دغه رنګې د خرلاچو ترې منګله پوری تاریخي لارې دا هم د شلو کار په بشپړ توګه باندې بندې کړې شوې. داسې پریکړې کول منګینو چې کله هم د پاکستان او د افغانستان ترمن پر ریاستي کچبانی سیاسي ترنګل تیار شي، د دې ترمن اړیکې خرابېدو تر واني شي، نو دا غي زور دل تک کې د میش افغانانو رونو نه سلی کیږي. دا ډېر یو بشري ناورین دی، دا د افغان ملت سره یو ستر ظلم دی چې کیږي. باید دا پښتنه هم وکړي شي چې افغانستان چا وران کړلو، افغانستان د هټه د حالت چا ورسول چې نن د افغان ملت او د افغانانو د بیزتۍ د غي د شلل او د شرمول د پښتنه څوک نشته. موږ د پښتنه پروتګو چې په کابل کې کومه اداره ناشته ده هغه ځان تواکمن وي، په دې وخت کې د افغانستان هغه آیا د افغانانو د حالت نه ویني. په پاکستان کې کوم افغانان میشتي د 15 لسلاکه پورې د UNHCR تر د تفصيلات لاندې هغه ته POR کارډونه ورکړل شي، د نړیوال اصول لاندې اوسيږي. پاکستان تر دغه افغانانو کډوالو په نوم باندې بلیونونه ډالر را روان دي. باید چې د ریاستونو د ولسونو ترمنځ کرکې منځته راوړل شي. موږ غنو چې داسې افغانان تنګول چې زیاتره په دې وخت کې د پاکستان خپل وګړي روان دي دلته کې اقتصادي بدحالي ده، په پاکستان کې نو افغانان راځي، موږ یې نو افغانان دلته روزګار کوي، تجارت کوي، حلاله مزدوري کوي، په کار دار شي دغه افغانانو هرکلی وشي. یو سړی جرم کوي، یو سړی مجرم دی، هغه په افغانستان کې هم مجرم دی، په پاکستان کې او د نړۍ په هر ځای کې. خو یو قام یو ملت په هیڅ د اجتماع باندې دومره تنګول چې د زمانو نه د افغانستان په ورانول او بدبختو کې د سامراجي طاقتونو سره گاونډي هیوادونه هم ککړ پاتې شوې دي. په کار دار شي پاکستان او افغانستان د ښه گاونډیتوب په نسبت باندې د یو بل سره سیاسي اړې غړې چې کوم دي د خبرو د لارې حل کی، دغه خبرو د لارې حل کول د دې اغیز اثرات دا په ډیورن کرخه چې کوم پښتانه دي منګاینو دلته کې ډیورن کرخه سره نږدې چې بالکل د یو رور د یو قام قبيله د یو ټبر او خیل تر من مړې ژوندې ختم شو، تجارت ختم شو، ژوند ختم شو. آیا دا د حکومتونو پالیسي دي کنه؟ د حکومتونو او د ریاستونو پالیسي دا په کار دي چې خپل ولسونو له ژوند ورکي، روزګار به ورکي. نو بالکل دا د منرو وړ خبره ده، په دې خبرو باندې نظر ثانی په کار ده، او پر ریاستي کچه باندې د دې مسایلو ډېر ته حل تګلارې په کار دي چې رويستې. مننه کوم
خان صاحب، په خیر اوسئ. کاکر صاحب، بل پښتنه به می داسې مطرح کوم د خان صاحب د خبرو په دوام چې سیاسي جنجالونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د موارد د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو د پولو د قوانینو له مخې آیا پاکستان پر دغه کرخه چې رسمي پوله هم نه ده دغه ډول بندیزونو حقوقي صلاحیت لري؟
پاکستان دا خبر په ځانګړي توګه کړی دا چې موږ دغه پوله چې کومه ده د افغانستان نه د برتانیې د وخت سره او د برتانیې سره افغانستان کړی ده، دا اوس د پاکستان حصه ده او تر پای پورې د پاکستان حصه یې بولي. په دې خبره باندې کنټیکټ یا دغه د تضاد د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، افغانستان د ویټ لینڈ منینا او پاکستان هغه پښتنه چې د توو کوي دا دغه کیو انټرنیشنل بارډر یې ډیکلیئر کی. او بل خبره دا چې دا بارډر انټرنیشنل ډیکلیئر سی یا بل سی او د پښتنو چې قانون صاحب وویل پښتانه د خپل هغه او د هغه ته پراته دي دا رونه دي چې انټرنیشنل بارډر یې کنه د دې بارډر ریسپیکټ کول دې ګران دی او دا بارډر کنسیډر کول زما په خیال چې دا باید چې کنسیډر سي انیس په پښتنو چې کوم مراسم دي جغرافیه دي یا کلچر دي یا نور چې کوم دي هیستوریکل بیکګراوند.
یعنی پاکستان د دې بندیزونو حقوقي صلاحیت نه لري تاسو په نظر؟
پاکستان دا خو به هلته معلومیږي چې کله دا په انټرنیشنل چې کوم باونډری دا هغه چیلنج پرنسپل هغه فورم باندې چې کوم فورم د دې لپاره دی انټرنیشنلی یعنی کچیر دی ٹرائل وکي د دې دا یا افغانستان واړی یا پاکستان واړی چیلنج کی دا بهر تمال می رسلتا دا چې دا ویل چې دا دا یا نه دا دا به زما په خیال ډیر مشکلې وو دا ټایم نه کیږي افغانستان یې مننه او پاکستان یې لکینه
خو خبره ده چې د کډوالو په برخه کې پاکستان د یو هیواد په حیث نړیوالو منشورونو ته ژمن دی او تاسو په خپله او تاسو په شان نور د کډوالو د حقونو فعالین چې دوی راځي دوی وایي چې پاکستان په دغو منشورونو کې لاسلیک لري او ویلي دي چې دوی د کډوالو حقونو ته ژمن دي یعنی داسې بندیز لګول بیا دوی په خپله دغه ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راوړي خان زیب صاحب بل پوښتنه به مې داسې تراکم چې د پاکستان څخه د 1,000,000 افغانانو ایستل ستاسو په نظر عملی ښکاری امکان لري چې پاکستان په دې اندازه خلک له پاکستان څخه وباسي
دا سده چې یو هو د ډیورن کرخه پاړه باندې زدمره به ویم چې دا کرخه سامراج او استعماری طاقتونو په دې خاور باندې راخلی دي ولسونه په دې سره مات کړی دي او دا غي په نتیجه کې هغه تل پاتې بدبختی په دې خاور روان دي مسله دا ده چې حل څه پکار دي د دې ستونزو حل څنګه پکار دي یعنی منګ غنو چټک د دریاستونو ترمن پولې همشه د غپونې لنجمن همشه خو په دې وخت کې په پلویدیز منګ نظر واشو نو د یورپی یونین په نامه باندې اوش هوادونه مختلف قانونه نسلونه دا په یو اتحادیه کې راغون شوې دي یو بل ته پولې خلاصي کړې دي ویزی ختمې کړې دي کرنسی یو کړې ده تجارت یو کړې ده کچرته کې پاکستان دلته کې اقتصادي ثبات غواړي سیاسي استحکام غواړي نو باید چې د افغانستان د پاکستان د ایران د چین او تر د هندستان پرې ټول منطقه کې د داسې اقتصادي اتحادیه منځ راولي چې دغه د ولسونو تنګول تر څو پورې نو دا منطقه په قلار کېدلې نشي دویم خبره دا ده چې افغانان دلته کې رښتې لري د پاکستان د قانون لاندې چې کله یو وګړی په دې خاور کې پیدا شي نو د پاکستان قانون دا وایي چې دا به د ریاست وګړی د افغانانو نسلونه په دې خاور پکې را پیدا شو ځکه ریاستونه خو سویاتیا کله چې مخې ته راغلي دي دا د پښتونخوا خاوره دا د افغانستان دا خو ګډه خاوره پاتې شوې ده په ډیورنډ کرخه باندې اوس هم داسې منګه زمونږ یوې سیمې شته دي چې یو ورور د پاکستان په اړخ باندې پاتې دی د ازغنتار نه دی خو یو د افغانستان په لور پاتې دی جمعات د پاکستان په لور باندې راغلی دی او محراب چې کوم دی د افغانستان په اړخ باندې پاتې دی دغه رنګ تجارتي لار هم د ولسونو ترمنځ پاتې شوې ازغنتارونه راخل شوې نو د افغانانو په یو میلیون شمار کې یا دوه میلیونه په یو دم باندې وستل دا ممکن هم نه دی او کمی ګټه چې دې په نتیجه کې حاصلېږي هغه هم ترلاسه کیږي نه بلکې موږ دا غنو چې د افغانانو په زړونو کې ډیر زیار نپرتونه چې کوم دی دا راغلي د هغه پالیسو په نتیجه کې چې کم پتیر وخت د گاونډي هیوادونو د اړخ نه د افغانستان سره پاتې شوی که دا سي چلند افغانانو سکیږي نو دا موږ غنو چې په دې منطقه کې یو بل ناورین یو بل بدبختی یو بل بدامنیتا دا پښتانه د افغانان بوتل دي ځکه افغانان په پاکستان کې تجارت کوي منګینو د پاکستان د اقتصاد ډیره برخه په افغانانو باندې روان ده د افغان ترانزیت شکل کې روانه ده په واګه کې خو 14 نو شو په سباله واګه چې کم د کولاو پر وړونه کېدل په تور هم کې یو 15 زو شو او اتو رزيد افغانانو د پښتنو عربونو روپي چې کم دي دا برباد کړی شي دا غي مالونه ودرول شو دا پالیسي دا د ترپګنۍ پالیسي دا د شخړو پالیسي په نړۍ کې ناکام دي نړۍ ورولې تر روانه ده په ګلوبل ویلج باندې بدل شوې ده باید چې پاکستان او افغانستان هم په دغه لور باندې دیوبل سره مزل وکي
بله مننه کوم خان زیب صاحب کاکر صاحب د دې بس ورسته شیبو ته را رسیدو د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانانو ایستل دې متوقف کړي فکر کوي چې نړیوالو بنسټونو ته به پاکستان غوښ شي
نړیوال بیان ستونه چې کوم دی هغه په خپل اګریمنت کې چې کوم دی دا افغانانو کډوالو سره په یو باور کې بل ناکام دی ټرای پر ټرای اګریمنت دی د ارشیز اګریمنت دی چې افغانستان پاکستان چې هر یو نه مني نو یو نه سي هغه باندې باندې په یو نه سي هغه دا ټایم په پاکستان باندې کوم دی کې نه په مننه دی یو نو توای چې دا د شان دا سي وایلیشن مکو د خبره دا چې دغه سبې د کوچا ډار نه ریپورت کړی کوم افغانان چې د پاکستان کې وسیږي چې امریکا یا نور ممالک د دې سره وعده کړی دی چې تاسو پرمن د پاکستان د لارې بیا د وسو ریسکینګ کوو هغه نن په پاکستان کې به یار مددګار دی نه ناشته دوی وته هیڅ فونس نور دی او چې کوم د یو ان ایچ سی آر یا ایم او یا شات کوم دی
هغه باید چې د افغانانو راغ در نړۍ پورې ورسي، دوی ته هغه نه ریسپیکټ ورکړي، هغه نه کوریج ورکړي، لکه څومره چې د دنیا په نورو کوچنیو کې کوم افغان یا نور ریفیوجیز ته ملاوي افغان ریفیوجیز د عمر حقدار دي، لکه څومره چې په نورو ملکو کې افغان ریفیوجیز حق لري د استوګنی او د دې د هومن رایټ ریسپیکټ په پاکستان کې ورته وایي. او چې کوم ایمنسٹی انټرنیشنل کوم بیان ورکړی دی هغه 100% حقیقت دی، او دغه حالات په پاکستان کې د افغانانو رول سره باید چې د دې اواز تر هغه ځایه پر هغه باندې
بله دې نه مننه کوم. په پاکستان کې د افغانو کډوالو مدافع وکیل صدیق الله کاکر صاحب او د سیاسي چارو شنونکي مولانا خان زیف صاحب ستاسو د وخت او زمانې څخه نړۍ مننه کوم. ټول مودان
ډېر مننه.
او ستاسو خمنانه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. او سم راځو د پروګرام دویمه برخه ته. د هند ولسمشر دراپتی مرمو او لومړي وزیر نریندرا مودي پرون د دوشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې د هغه هیواد آزادۍ غورځنګ د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې د کلیزې په مناسبت د هغه په یاد د ګلونو کېږدۍ کېښوده. د ګاندي د زوکړې د 1350 کلیزې په منځلو سره یو شمېر نورو سیاستوالو په راجګات کې د هغه یاد د درنوي په مراسمو کې برخه واخیسته. ګاندي چې حتی د مرګ روژه به یې د هندوانو او مسلمانانو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره نیوله، د هند د سیکولاریزم سمبول او د هند په ټولنیز ډګر کې د نژاد پرستۍ په وړاندې مبارزه کوله او د تبعیض په وړاندې د ځواکمن او قوي مدافع په نوم نړیوال شهرت لري. د همدې مسلې په دوام د پښتنو اجتماعي وضعیت ولې د پښتنو په سیمو کې افراطیت او تشدد لا هم جریان لري؟ د دې افراطیت لاملونه څه دي؟ ډېر خلک فکر کوي چې عدم تشدد د پښتنو په کلتور کې ځای نه لري. ولې ډېرو خلکو ته عدم تشدد د مبارزې کمزوري ډول ښکاري؟ آیا د پاچا خان خدایي خدمتګار تصور او تحرک ناکامه شوی؟ څه باید وشي چې پښتانه له تشدد څخه راووزي؟ دا د نن ورځې د دویمې برخې د خبرو موضوع ده چې د تاریخ پوه پروفیسور سید وقار علي شاه صاحب سره خبرې کوم. پروګرام ته په خیر راغلاست استاد، ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه. ډاکټر صاحب، پښتانه به داسې مطرح کوم په اول کې چې دا عدم تشدد مبارزه په اوس وخت کې تاسو څنګه ارزوئ؟
داسې ده، ډېره مننه چې دې پروګرام ته مور وغوښتل. پرونه ټول اوریدم په دې باندې سوچونو کې مې تیر کړی و چې په ټوله دنیا کې د عدم تشدد ورځ منځري کیږي، خو پښتانه چې دي نو هغه ډېر د دې نه ناخبره دي، او هغه ته دا پته نشته چې یاره دا عدم تشدد د دې ژوندونه په یو وخت کې بدل کړی دي. او دا لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو د باچا خان تحریک چې دی، نو د هغه وخت سره ځینې خلک پوه شو او نن په ډېر خلک نه پوهېږي. دا ما چې دا خبره وکړه هغه لږ دته بیا بیانول غواړم. هغه وخت سره پښتانه ډېر ساده خلک وو، او په یغه نیغه باندې په یو خبره باندې پوهېدو. باچا خان ورته راغلی دی، ورته ناستې په ګرو کې ناستې، په جوماتونو کې ناستې، په خوړونو کې ګرځېدلی دی، هر کور ته ځان رسولی دی، ګرد پښتونخوا پریشي نه ده چاته. او دوی ټولو ته ویلي دي چې یاره د عدم تشدد د وسلې جنگ کې ماتې نشته، دا ګټه ده. او یو طاقتور سړی عدم تشدد کولی شي. مثال به ورته څه ورکړو، پښتانه په مذهب باندې ټول عمر مین خلک دي. کنزرویټیو سوسایټي دا ٹرائبل سوسایټي کې کنزرویټیو سوسایټي وا هلته کې به ورته عمده خبره په بار بار کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې ژوند وګورئ، په هغه باندې کوم ناروا ظلم نه دی شوی. تر دې پورې قریشو کفارو مسلمانان مجبور کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه سره نور صحابه کرام د هغه سره ملګري د هغه د کفارو د ظلم نه دومره تنګ شو چې په خپل کور کله وطن پریږو ولاړو پسونو ملي لره مدینې ته الته کې نشته. خو وګورئ څو کاله پس لسته کاله پس دوی بیا طاقت اوموندلو، اسلام طاقت اوموندلو، مسلمانانو کې دومره طاقت رالو چې دوی واپس رالو مکه فتح کړه. په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا وسترن اسکالرز دي دای مې چې هغه نه ډور اور سړی سپنو خو هغه یو یو اندې تشدد نه کار واغښتو او هیڅ چاره بدل واره نه کړو بچا خان باندې ته دا وی چې دا اندې تشدد چې یو ځل تاسو خپل کو یو خدای چې باندې کې ماته چتا بندار چې دا یو اسلامي تاریخ گواهی چې مسلمانانو کړی دی نو دې لپاره لکه ډېر خلک په دې باندې ځان پویول نه غواړي او بس لنډه خبره د ځان خلاص دي یاره باچا خان د ګاندي پیروکارو دا څه نه ده د پښتنو د تربورولۍ جګړې وي تربورولۍ جګړې وي په هغه کې ټوپکونه راغښتې دي یو بل سینې غلبیل کړي دي باچا خان چې کور په کور ګرځېدل دی ورته دا ویلي دي چې په ټوپک کې ګټه نشته په قلم کې ګټه ده.
بله دقیقا اوس استاد اوس خبره دا مطرح کیږي چې په اوس وخت کې په دې پیړۍ کې د عدم تشدد د پالیسۍ په اړه د فلسفه د خبرولو او عملي کولو لپاره فکر کوي لکه د پاچاخان یا د ګاندي په شان ملي او نړیوال رهبران په کار دي که دا د حکومتونو مسؤلیت دی؟
جنگ چې هغه د مسلو حل نه دی لکه دیوان په ټوله خلک خپویږي چې وایلنس بریډز مور وایلنس. یعنی که تا سره ټوپک ته کې دیشي د تا مخالف سره ټوپ وي ټینک وي جیاز میزایلی وي نن سبا څه کوم کې څه موسته نه دراغلي دا خو د مسلې حل نه دی. مسلې حل چې دی هغه د ما په خیال خو لکه څنګه چې په 1900 کې دا فلسفه چې وه د باچا خان دا کامیاب وه هم داسې نن په 2023 کې هم دا فلسفه که موږ پرې عمل وکړو نو د کامیابۍ سره به مخامخ کړو ځکه چې ما خو لکه چې وویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او امن چې دی دا د مسلې حل دی او ټوله دنیا نن د اجمل صاحب شعر دی نن ټول خلک د هغې محبوبا سندرې وایي نن ټول خلک د هغې محبوبا سندرې وایي خټک چې به د ځان سره ژړله کله کله یا نو خبره دا ده چې نن ټول خلک دې ته مجبور دي چې هم د امن دا بیرغ سپین بیرغ اوچت کړی دی او یی چې د دنیا د مسلې حل په امن کې دی نو دا خلک خو نن خبرې کوي او پښتنو په سیمه دا خبره سل کاله آگاهو دا خبره شوې ده او یو خو تعلیم نشته پوهه نشته او بل اسټیبلشمنټ چې ورته د پاکستان کې یی سرکار نو بس هغه ټول عمر د پښتنو په ضد باندې دی د تاسو دا پروګرام چې مخکې واورېدو ګلانا خانزي کاکر صاحب دی چې دا کومې خبرې کولې نو بس همدا پیښو سره پښتانه مخامخ دي نو دی څوک آرام ته پرېږدي نه چې دی د امن په خوږو پوه شي او د تعلیم په خوږو باندې پوه شي د کاغذ نر دی کاغذ بر دی ټول همدې سیستم مخامخ دي او د موږ په ذهن کې دا کې نو شوي ده چې یاره دا عدم تشدد خو د بوزدلانو وصله ده او دا خو د سړي نه اجراګان جوړوي دا خو داسې نه ده ما خو لکه څنګه چې اول وي هم په عدم تشدد کې ګټه ده او په تشدد کې چې دی په دې کې تاوان او نن ټوله نړۍ په دې پوه شوه او بدقسمتۍ نه پښتانه اوس هم په دې باندې دومره وهلي وخوړل 50 کاله راځي پرې ټوله خطه کې خونړی جنګ روان دی امن نشته او بیا هم دی په دې باندې دي او ضرب دای چې یاره دا په ګاندي چې په فلسفه ودا دي ګاندي چې فلسفه نه وه دا د باچا خان فلسفه وه او دا اوس لکه ځان ته یو ډېر لوی موضوع دی ما سره د دې ایویډنس سره ما سره مثالونه پرې چې ګاندي جی هم لکه داسې وخت راغلی دی چې هم تشدد طرف ته روان شوی دی باچا خان
پروفیسور سید وقار علی شاه صاحب ډېره مننه کوم ستاسو د وخت او خبرو څخه په خیر اوسئ. دیر قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ساسو ماتیاس هم مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خیر چاره.